السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو د خبرونه ته مو نوري هرکلی کوم. یو ځل بیا مو نیکمرغه لوی اختر مبارک شه. د دې خبرونه ډیری مطالب د اختر مناسبت ته ځانګړي شوې دي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخندزاده نن د کندهار په یو لوی جومات کې د اختر لمونځ ادا کړ او په دې هیواد کې د شریعت په جاری کېدو ټینګار وکړ. هغه وویل چې د مشر په توګه دا د مسؤلیت دی چې په دې هیواد کې به پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کوي او نور هم باید په دې چاره کې خپله ونډه واخلي. مولا هیبت الله اخندزاده پر ټولو افغانانو غږ وکړ چې اسلامي امارت خپل نظام وبولي او ورسره همکاري وکړي، ځکه د دې په وینا دا د خلکو نظام دی. د طالبانو د مشر اختریز وینا د ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ده. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه سلګونه زره حاجیان بیګا ماښام له عرفات غونډې څخه د مزدلفې پر لور وخوځېدل، او نن دا مراسم د جمرې یا په کانو د شیطان د څلي په ویشتلو طواف او قربانۍ سره بشپړوي. نن په اسلامي هیوادونو کې هغه کسان چې وسې لري هم قرباني کوي. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره په مرکز او ولایتونو کې له ټولو امنیتي او دفاعي ادارو په کلکه غوښتنه کړې چې د اختر په مناسبت د خوښۍ ډزې نه کوي. په اعلامیه کې چې دې وزارت په خپله ټویټر پاڼه کې خپره کړې، ویل شوي چې د تخلف په صورت کې به له متخلفینو سره جدي چلند کېږي. د اعلامیې له مخې ټول مجاهدین باید د ښارونو نظم او د امنیت ټینګښت ته جدي توجه وکړي. په مخکنیو ځینو اخترونو کې د خوښۍ ډزې یو شمېر کسانو ته د مرګ ژوبلې دي او وختو لامل شوې دي. ازادي راډیو اوري. د پیسو د نړیوال وجی صندوق یو چارواکی او د پاکستان صدر اعظم د هیواد مالی ژغورنې لپاره د شپږ میلیارډ ډالر پور په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان د حکومت یو بیان له مخې د IMF اجرایي مدیر کریستیا لینا ګورګو پرون له صدر اعظم شهباز شریف سره خبرې وکړې. دواړو تیر اونۍ په پاریس کې د نړیوالې مالی غونډې په څنډه کې هم سره کتلي وو. وروسته په اسلام آباد کې د IMF د ماموریت مشر وویل دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې شوي دي. د پیسو نړیوال صندوق او اسلام آباد وروسته له هغه سره وران شول چې IMF وویل پاکستان هغه شرایط چې د پور د ترلاسه کولو لپاره ورته ټاکل شوي وو نه دي پوره کړي. د لیتوانیا ولسمشر گیتاناس ناوسیدا به نن په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره وګوري او له ناتو سره د اوکراین د یو ځای کېدو د هڅو په باب به ورسره خبرې وکړي. زیلنسکی پرون سه شنبه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې د اوکراین ته په دې تړون کې د غړیتوب سیاسي بلنه ورکړل شي. د لیتوانیا پلازمینه ویلنوس به د جولای له 11 تر 12 پورې د ناتو د سرمشریز کوربه وي. د ناتو غړي د دغه سرمشریز په درشل کې دیته نږدې شوي چې له اوکراین سره اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو په دې تړون کې د غړیتوب د غوښتنې په اړه تر اوسه د غړو ترمنځ اختلافات نه دي هوار شوي. د سویډن صدر اعظم اولف کریسترسن نوویل چې سویډن تر اوسه غواړي چې د ناتو غړی شي، که هغه د راتلونکي میاشتې د ویلنوس له سرمشریزې مخکې وي یا وروسته. سویډن او فنلند تیر کال پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د لسیزو ناپیلې دریځ یوې خواته کړه او له ناتو سره د یو ځای کېدو پریکړه وکړه. فنلند په تیر اپریل میاشت کې د ناتو رسمي غړی شو، خو د سویډن د غړیتوب پروسه د ترکیې او هنګري د مخالفت له امله ځنډیدلې ده. خبرنه مولا ازادي راډیو واورید. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د اختر د نیکمرغلوی اختر مناسبت ته ځانګړې شوې. د خبرونه دوهمه نیمایي کې مو خبرونه د ستاسو د اختر مبارکیو او سندرو ته ځانګړې کړې، او په لومړۍ برخه کې هم ډیری راپورونه پر همدې مناسبت څرخي. په راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو مشر نن په کندهار کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ او یو وار بیا یې په افغانستان کې د شریعت پر جاري کېدو ټینګار وکړ. دغه راز د طالبانو د د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم له افغانستان سره د نړیوالو پر ښه تعامل ټینګار وکړ.
لمسونه د دنیاوالو د چلمر په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته، نو ځکه زه مجبور یم چې بل ملک ته بزم.
په دې اختر کې مو د ام بی وزلو کورنیو حال هم اخیستی دی.
موږ هېڅ شیلان نه لرو، دغه اختر ته ځم. څلور دانې ماشومان لرم، مېړه مې کار نه لري، اوس پهنده هغه بیا کاره ګرځي چې نان ته مشینه ده اخیستی.
دغه راز به د یو شمېر کورنیو څرګندونې واوري چې وایي که څه هم د قربانۍ لپاره د څارویو بیې سږ کال کمې شوي دي، خو دوی وست نه لري.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو ځل بیا مو نیک مرغه لوی اختر مبارک شه. په دې هیله چې د اختر شپې ورځې په خوښۍ او خوشحالۍ کې تیرې کړئ. لکه څنګه چې مخکې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده نن د اختر په لومړۍ ورځ د کندهار په یو لوی جومات کې راڅرګند شو، د اختر لمونځ یې ادا کړ او په خپله وینا کې په دې هیواد کې د شریعت پر جاري کېدو یو وار بیا ټینګار وکړ. هغه وویل چې د مشر په توګه داری د مسؤلیت دی چې په دې هیواد کې پر عدالت ولاړ نظام پیاوړی کوي او نور هم باید په دې چاره کې خپله ونډه واخلي. د ازادي رادیو خبریال همدا شپه را سره وصل دی. نور به ترې واورو چې ملا هیبت الله اخندزاده د اختر په مناسبت وینا کې نور څه ویلي دي. مهرباني، اول خو لوی اختر مو مبارک شه.
نوری صاحب محترم، ستاسي او د ګران اوریدونکو د اختر مبارک سي، نیکمرغه دی. په کندهار کې د افغانستان د نور ولایتونو په ډول د اختر په لومړي سهار خلکو د دغه ولایت په لوی عیدګاه او څو لوی جمعتونو کې د لوی اختر لمونځ ادا کړ. لکه تاسو یادونه وکړه، په عیدګاه کې د اختر لمونځ د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په امامت ادا سو او د لمانځه تر ادایین مخکې ملا هیبت الله اخندزاده وینا هم کړې ده. که څه هم ځایي خبریالانو او رسنیو ته د عیدګاه د مراسمو د پوښښ اجازه نه و ورکول شوې، خو د طالبانو د حکومت ویان د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وینا خبره کړې ده. لکه تاسو چې یادونه وکړه، ملا هیبت الله اخندزاده په خپل وینا کې ویلي چې د دوی ټول حکومتونه به د اسلام د دین پر بنا وي. نو مړي د خپل حکومت ساينې ته په اشاره خلک ملاتړ تر او بلل. دغه راز دوی ویلي چې د خپل حکومت، البته د خپل حکومت له غوړې وغوښته چې د اسلامي شریعت په نافذ کولو کې لا متمرکز اوسي. بلې نورې صاحب.
بله بله، تاسو د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د وینا ځینې برخو څخه اوریدونکي خبر کړل. راته ووایي چې سک اختر په کندهار کې د تیرو اخترونو په پرتله کوم توپیر لري؟ په تیره بیا دغه وضعیت په پام سره چې په افغانستان کې ډیر خلک بې وزله شوي دي، اقتصادي وضعیت خراب دی او د دغسې مراسمو د خوښیو مراسمو د لمانځه لپاره ځینې دودونه دستورونه شته ده چې دوی باید ولمانځي، آیا کوم تغییر راغلی دی پکې؟
سږ کال په داسې حال کې چې د اختر لپاره د قربانۍ څاروي د تیر کال په پرتله دوه چنده ګران شوي، ډیر خلک توان نه لري چې قرباني وکړي. مثلا تیر کال یو د یو څاروي بیه 15,000 پاکستانی کالداري و خوشاش کال دغه ډول څاروي په 15,000 کالداري دي. نورې صاحب، د نورو اخترونو سره سش کال یو بل توپیر دی چې خلک د نسبي امن خبره کوي، خو ډېری خلک دا وایي چې د اقتصادي ستونزو او غربت له امله اختر ته چندان چمتووالی نه دی نیولی او د قرباني په شمول د ډیرو خلکو سترخانونه هم خالي دي. دغه راز په کندهار کې ګرمي هوا هم د اختر په لمانځنې سوري غوړولي. همدا اوس چې زه تاسو سره خبرې کوم، هلته په کندهار کې د هوا درجه د 30 او 35 ترمنځ ده. دغه راز په کندهار کې د ځوانانو او ماشومانو د میلو لپاره د جادي سیمه د معمول په ډول ځنګړې شوی ده، خو یو شمیر پارکونه او نورې سیمې چې یو محل پکې د اختر په ځانګړو ورځو کې د موسیقي کنسرتونه جوړېدل، اوس ځکه له خلکو خالي دي چې د طالبانو حکومت پر موسیقي او کنسرتونو بندیز لګولی.
مننه کور ودان د ازادي رادیو خبريالو چې په کندهار کې د اختریزو مراسم او د غرض طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د وینا د زینو مهمو ټکو څخه خبر کړل. خو بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده نن په کندهار کې د اختر ل لمانځه وروسته وویل چې د شرعي قوانینو د عملي کېدو په برخه کې د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د طالبانو مشر همدارنګه وویل چې په دې کار روان دی چې ټول قوانین اسلامي شي. خو نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته اشاره ونه کړه. نن لکه څنګه چې مو واورېدل په افغانستان کې د لوی اختر د لومړۍ ورځې لپاره ځینې امنیتي تدابیر هم د طالبانو د مسؤولو چارواکو له لوري نیول شوي دي. نور به په دې راپور کې په ګډه واورو.
نن د لوی اختر له لمانځه وروسته په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د شرعي قوانینو په عملي کېدو کې د هیڅ چا تر تاثیر لاندې نه دی او په دې برخه کې معامله نه کوي. د نوموړي د خبرو غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه خپره کړې ده. د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده دغه شان ویلي دا چې دنیا یې حکومت په رسمیت نه پیژني او لامل یې په زور واک ته رسېدل بولي سمه نه ده او د په خبره دنیا یې د خپلې ماتې د شرم له وجې په رسمیت نه پیژني. مولا هبت الله دغه شان ویلي چې ډېر ژر به ټول قوانین اسلامي کړي او ټولو ادارو ته یې امر کړی چې خپل قوانین له آیاتونو او حدیثو سره برابر کړي او عدلیې وزارت ته یې وسپاري چې د څو کمیسونونو له کتنې وروسته به عملي شي. خو د طالبانو مشر په خپلو خبرو کې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار مسلې ته هیڅ اشاره ونه کړه. د کندهار تر څنګ بیا ځینو نورو طالب مشرانو په کابل کې د اختر لمونځ له ادا کولو وروسته ویناوې وکړې. د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند دا د نړیوالې ټولنې لمسونه وبلله چې وایي په افغانستان کې بیکاری او نیستي ډېره شوې ده.
لمسونه د دنیاوالو د چې موږ په بعضو انسانانو کې دا فکر پیدا کړی دی چې په افغانستان کې کم کار او خدمت نشته نو زه کوم زه مجبور یم چې بل ملک ته بځم. زه مجبور یم چې په دریاب کې به ځان ډوبوم او هلاکوم. بیا نو دا د دوی یو سوچ او ذهنیت دی چې بل چا ورکړی دی. دا سوچ او ذهنیت دا نور چا ورکړی دی. الحمدلله اوس په افغانستان کې هم کار سه هم خدمت سه.
د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال داسې مهال په افغانستان کې د بیکاری او فقر د ډېرېدو مسله ردوي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا په وینا په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک په روان میلادي کال کې بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ ځینو هغو کسانو چې نن یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې سږکال قربانۍ نه دي کړې. له دې ډلې د کابل یو اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل
په تېرو کلونو کې به موږ قرباني کوله خو سږکال د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له امله موږ ونه سوه کولی سي قرباني وکړو. یوازې موږ نه اکثریت خلک سي اقتصادي وضعیت ښه نه وي په دې وروستیو کې او نسی کولای سي قرباني وکي.
د کابل یو بل اوسیدونکو حبيب هموي اوس نسبي امنیت شته خو د نوموړي په خبره اقتصادي ستونزو د خلکو اختر پیکه کړی.
دلته اقتصادي ستونزې ډېره زیاته ده. امنیت خو نه خړل کیږي او نه غوستل کیږي. نو د امنیت ترڅنګ بیا هم د غیوادوالو ته د کار زمينه برابرول پکار دي. اختر بدرنګ ده. نو بدرنګ پام دی بدرنګ چې ولس کار نه لري، روزګار نه لري، ولس خوشاله نه ده.
په افغانستان کې نن د لوی اختر لومړۍ ورځ په داسې حال کې ونمانځل شوه چې د کابل ښاریانو په وینا د نورو ورځو په پرتله په ښار کې د طالبانو ګڼه ګوڼه ډېره وه او د جوماتونو او عیدګاهو شاوخوا ته هم د طالبانو امنیتي کسان موظف شوي وو. همدا ډول په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د اختر د لمانځه په مهال د مخابراتي شبکو د بندېدو خبرونه هم ورکړل شوي. د لوی اختر په لومړۍ ورځ تر دې دمه د کومې امنیتي پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان که څه هم د امنیتي وضعیت په اړه وروستي جزئیات له موږ سره شریک نه کړل خو تر دې مخکې د اختر په ورځو کې خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړی وو او له خپلو امنیتي کسانو څخه یې هم غوښتي وو چې د اختر په ورځو کې د هوایي ډزې نه کوي.
سلام فریده جان، عید مبارک.
سوای نظر سای بختر خلا لری دا
دورو چیز یه نکره سید
خیبت بختر که چوم رختری رکوی
بان بان گپ دیگه سو نبر پروگرامی دیده چی کنیم
اختر لپارا زنگری پروگرامونه لرو
مثلا چی؟
لکه د موسیقی زنگری خپرونه لرو چه دوریدون کو پا خوخی پا کی سندری خپرو تازده رادیو دایمی آوریدون کو تا زنگ وو
خیم مرم مهمان میسازی دیگه
نظر سای بیل تاکل پروگرام خکلیوی
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نو اوریدونکو کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ ووهي 00 300 22 14 26
و یا به شماره تلفون 00 42 21 12 45 01
بختر که زموږ پته مو وسید
تا به اید.
زمونگ ده دو همکارانو خبرتی همو واوری دلره ده زریف نظر او فریده سیال چه دواره با ده مایکروفون ستاسو پا خبرونه که ستاسو ملمانوی ده خبرونه پا گره دواره ورانده کهوی ده افغانستان پا وقت پا و بجو پیلیگ او دو ساعت دوام کهوی ده غراز دیم ده خبرونه ده روان خبرونه پا دهمانی مایی که بیا هم زموږ نیم ساعت ده لوی اختر مناسبت زنگره شوی کولش تاسو تلفون وکری او خپل اختریس پیغامونه د ازادي رادیو لاره واوروي او هم کمو غوښتي وی کولای شي چې خپل سندره رانو غوړي کوي را سره دا سندره به هم در تخبر کړو خو بیا هم کله کڅنګ چې مو ویل نن زموږ خبرونه د لوی اختر مناسبت ځانګړې شوې ده. نن په افغانستان او ډیری اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر لومړی ورځ ده. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه هم په سلګونو زره حاجیان بیګا ماخام له عرفات غونډۍ څخه د مزدلفې په لور خوځېدلي وو او نن دا مراسم د جمرې یا په کانو د شیطان د څلي په ویشتلو طواف او قرباني سره دوی بشپړوي. سږکال هم د افغانستان له 10,000 زیات حاجیان سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو لپاره تللي دي. احمد شیبر په سټډیو کې راسره دی، په دې اړه نور معلومات راټول کړي دي. شیبر صاحب مهرباني.
مننه نوري صاحب، او اختر مو مبارک دی. اوریدونکو دې هم اختر مبارک.
زما له یاد ووتل تاسو د اختر مبارک وي.
مننه. نن حاجان د شیطانانو جوړ شوي سمبولونه په کاڼو ولي. هوا ګرمه ده. سهار په مکه مکرمه کې د سانتیګریډ په حساب هوا 240 درجو ته رسیده، وروسته تر 240 لوړه شوه. په مینا کې د شیطانانو 340 درول شوي دي. زیارت کوونکو پرون په مزدلفه کې کاڼي راغونډ کړي دي. د سعودي عربستان د حج وزارت په خپل ټویټر کې له حاجانو غوښتي دي چې د کاڼو د راغونډولو لپاره شاوخوا غونډیو ته ور نشي. همدارز له حاجانو هیله کړې ده چې واړه کاڼي راغونډ کړي او هر شیطان له شرعي اصولو سره سم و کاڼي وولي. په تیرو کلونو کې د شیطانانو د ویشتلو پر مهال څو ځله خونړۍ پیښې رامنځته شوې. په 1990 او 2000 میلادي کلونو کې په سلګونو کسان د شیطانانو د ویشتلو پر مهال تر پښو لاندې شول او مړه شول. په دې ځای کې تر ټولو خونړۍ پیښه په 2015 کال کې وه چې د بیروبار په ترڅ کې 2300 حاجانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. تر دې پیښې وروسته د سعودي عربستان حکومت د شیطانانو د څلیو شاوخوا هوایي پلونه جوړ کړل چې د بیروبار مخه تر یوه بریده ونیول شي. په تیرو څو کلونو کې د کورونا له امله د حاجانو شمیر ډیر کم و. سږکال د افغانستان په ګډون د 160 هیوادو اتباعو په حج کې برخه اخیستې ده. د رسمي شمیرو له مخې د ټولو بهرنیو او کورنیو زیارت کوونکو شمیر 1,000,000 ته رسی شي. په دې ډله کې څه باندې 1,500 د افغانستان دي. په سعودي عربستان کې د کورونا تر خپرېدو مخکې په 2019 کال کې نږدې 2,500,000 کسانو د حج په مراسمو کې برخه اخیستې وه. د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان تل پر دې ټینګار کړی دی چې تسهیلات رامنځته کړي څو ډېر خلک د حج په مراسمو کې ګډون وکړي. دا همدارس ویلی دی چې په ټول سعودي عربستان کې به د ګرځندویانو د جذبېدو لپاره امکانات زیات کړي. محمد بن سلمان د سېشنبې په ورځ مکې مکرمې ته ولاړ. سعودي رسنیو خبر ورکړ چې شهزاده محمد غواړي چې له نږدې په خپله حاجانو ته چمتو شوي تسهیلات وویني. ریاض وایي چې په راتلونکو 4 کلونو کې به د حاجانو شمیر کال په کال پسې زیات کړي. نوري صاحب.
بله شیبر صاحب، له تاسو مننه. د راپور په دغه برخه کې چې تاسو ویلې و سعودي عربستان د حاجیانو د حج د مراسمو د ښه ترسره کولو لپاره ښه شرایط نیولي دي. په تېرو کلونو کې موږ تاسو ډېر ځلې راپورونه درلودل چې په ټیل ماټیل کې تر پښو لاندې کېدل حاجیان، ډېر حاجیانو د مړینې راپورونه ورکول کېدل. تر اوسه داسې کومې د ناوړه پیښې راپور نه دی ورکول شوی؟
سږکال تر اوسه پورې د ناوړه پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. او البته یو بله جالبه موضوع دا ده چې له روباټونو استفاده کوي، خو ویره ده چې افغان حاجان به څه رقم په موبایل باندې پوهیږي چې هلته دا اپ ډاونلوډ کړي او بیا له روباټ سره خبرې وکړي چې د دوی ستونزې هواري کړي.
د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه ویل کیږي چې په اویاو ژبو باندې حاجیانو لپاره لارښودنې مخکې له مخکې ثبت شوې دي او دوی رهنمایي کوي. زه نه پوهیږم چې پښتو ژبه به هم پکې وي کنه یا دري ژبه.
سشکل د لومړي ځل لپاره دري ژبه، فارسي ژبه پکې شته، او سشکل د لومړي ځل لپاره د عرفات خطبه په پښتو هم وژباړل شوه. چې د حاجان پی پوښتې چې مولانا صاحب چې کله خطبه وایي چې دی څه پکې وایي او روباټونه چې دي د دې په برخه کې تر اوسه پورې دا نه دی ویل شوی چې دوی په کومو شبو خلکو ته معلومات ورکوي، خو دوی هم د مناسک په باره کې خلکو ته معلومات ورکوي او هم لارښوونه ورته کوي چې په دې خوازه په دې خوامزه ځکه ته خو سپین خیمې دي او د نړۍ د خیمو تر ټولو لوی کمپ هم دغه په مینا کې وي چې حاجان ډیر کله لار ورکوي او افغان حاجان نور حاجان د سوي چې ټول بیرغونه لري.
بله،
نو په دغه سپینو خیمو کې او په سپینو احرامو کې چې د افغانستان بیرغ هم کوي د طالبانو بیرغ کې سپین وي نور کېدل نور هم آسانه شي.
دا د دې لپاره حاجانو هم موږ سره دا موضوع مشارکه کړې و چې دا ستونزه د موږ نه پوهیږو چې د افغانستان بیرغ چیرې دی او د مصنوعي ذهانت په ارتباط کوو. سعودي عربستان له څو کلونو راهیسې په دې ټکنالوژۍ باندې ډېره پانګونه کړې ده.
هو، ډېره پانګونه کړې ده او سږ کال یو څه نور هم پانګونه پی وکړه ځکه دوی غواړي خصوصا د سعودي عربستان شاهزاده محمد بن سلمان دی غواړي چې بهرنیان ډیر سعودي عربستان ته ورشي. لوی پروژې د مکې مکرمه نه د باندې هم پیل کړي دي، مثلا د ډیر سری ریلې له مکې مکرمه تر مدینه منورې پورې جوړ کړي دي، د خپل مینا او مزدلفه او د مکې مکرمه ترمنځ ریلونه هغه کړي دي، برقي ریلونه فعال کړي دي، سیاجان انتقالوي، یعنی تسهیلات ډېر راوسی دی. غواړي لکه څنګه چې په راپور کې ما اشاره ورته وکړه چې کال په کال په راتلونکو څلورو کلونو کې د حاجانو شمیر ډېر زیات کی او د ګرځندوی صنعت ډېر زیاته توجه کړي ده. نوري صاحب شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي، د نیوم په نوم یو شار جوړوي چې دوی غواړي چې تر 2030 کال پورې تقریبا یو تریلیون ډالر په مصرف کې، البته ځینې 500 میلیارد ډالر وایي، خو وروسته البته دا معلومه نه ده چې دا شار به جوړ شي که نشي جوړ. یو ډیر خیالي شار ده چې له نوې ټکنالوژي به مالامال وي او په ریاض کې یو مکعب جوړوي چې ډېر اعتراضونه هم په ځینې مسلمانانو کړي دي ځکه د کعبه شریف په شکل باندې جوړی شي. په دې کې ډېر یو ستره ودانۍ ده، رنگ طلایی ده، په منځ کې د نیویارک د امپایر سټیټ بلډینګ شل ودانۍ ځای شوی دي او په دې کې هغه راپور چې مالوسته ده ډېر جالب په دې باندې ده چې دوی وایي فرضاً یو څوک دی په 500 منزل کې د باندې چې ګوري دیوال نشته، یو څوک په هوا کې راځي، روباټونه دي، دا دوی ته خوړش دي او بیا بیرته ورکی شي لکه د پیریانو غون، یعنی دنیا چرته رسیدلې ده او نورې سب موږ ته چرته یو.
شیبر صاحب، د اسانتیاو مو ډیر زیات ویل لکه چې د اجانو لپاره لکه چې کالته روان یاست.
زه په خاطر لاله
مننه. بیا هم د حج په موضوع کې تم کېږو، بیرته افغانستان ته راګرځو. په افغانستان کې یو شمېر بې وسې کورنۍ وایي د لوی اختر د لمانځلو لپاره چمتووالی نه لري. یو شمېر دغه کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې د اختر په مناسبت نشي کولی د خپلو ماشومانو غوښتنې لکه مناسب خواړه، جامې او بوټان پوره کړي. یو شمېر مدني فعالان بیا وایي په افغانستان کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو د زیاتېدو له امله د اختر لمانځل پیکه شوي دي. نور به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې خلک معمولا اخترونه په خوښیو او تیاریو سره لمانځي، خو یو شمېر بې وزله افغان کورنۍ وایي چې د اختر ورځې د دوی د ژوند له نورو عادي ورځو سره څه توپیر نه لري. د کابل ښار اوسېدونکي شکیله چې په کرایي کور کې ژوند کوي وایي میړه یې ناروغ دی او د خیاطۍ او جامو مینځلو په پیسو د خپلو شپږو ماشومانو نفقه برابروي. نوموړې وویل په دې اختر کې نه د اغوستلو لپاره نوې جامې لري او نه هم سم خواړه.
ولاګه یو بخوردان چې داشته وشه
ولا چې نه خوړلو ته چلرو او نه هم شپږ واړه ماشومانو ته میکالي. زمونږ په کور کې هیڅ هم نه پیدا کیږي، اختر نه هیڅ تیاری نه لرو. کټول کور مو ولا چوي څه به پیدا نه کړی. ماشومان می هر ورځ راځي او وای چې فلانای اختر ته نوی جامې اخستی، موټان اخستی، خو مونږ نه شو اخستلای، اختر دی خو هیڅ ری خبر نه یو.
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو هم چې نه غوښتل نو می په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل میړه اوس کار دی او د اختر منځولو لپاره هیڅ چمتووالی نه لري.
موجت شلان لور دا اختر ته د کچنان څلور دانې ماشمان لره میړه می کار نه لور وسپندغه به کار ګرځي. چنان ته مشانه د اخستې دغه نو مقال ورته اخستې نو د انو شان ورته اخستې کوم د سي دغه د خراب دی.
دغه کورنۍ غواړي چې مرستن دوی بنسټونه له دوی سره مرسته وکړي چې ژوند یې ښه شي. نن دره حیدری هغه میرمن ده چې په کابل کې د یو شمیر بنسټونو او اشخاصو لخوا اړو کورنۍ ته د مرستو رسولو همغږي کوي. وایي چې د لوی اختر په مناسبت یې چې له کوم کورنۍ سره مرسته کړي ډېر سره مخوي او د اختر لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه درلودل.
دا کرونا ډیر زیات مشکلات ژوند لري. دوی داسې موادو ته ضرورت لري چې دوی وخوري او ژوندي پاتې شي. د هید آمادګۍ یا د هید جامې د هید کالي دغه اصلا دې فکر کې نه دي. مشکلات د ژوند ډیر زیات دي او کومکونه ډیر کم دي، ډیر زیات.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ښه اقتصاد درلودونکي کورنۍ د لوی اختر په ورځ څاروي قربانوي او د اختر دسترخوان په وچو میوو کیکونو او کلچو ښکلی کوي. دغه شان د اختر لپاره نوې جامې هم جوړوي. خو مدني فعاله فاطمه مدثر وایي اوس مهال په افغانستان کې د اختر لمانځنه پیکه شوې او پخوانی خوند یې نشته او په خبره یې بیکاري او اقتصادي ستونزې یې لاملونه دي.
شور و شوق مردم برای تجلیل
د اختر لمانځنې لپاره د خلکو شور او شوق پیکه شوی دی، ځکه چې ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. هغوی د قربانۍ لپاره د څارویو میوو او نویو جامو د اخیستلو توان نه لري. د کسب و کار نشتوالي له امله خلک له اقتصادي سوز سره مخ دي. ډیری خلک کار نه لري.
بودی کسب و کار هست.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د بشري ناورین په اړه خبرداری ورکړی او له مرستندویه هیوادونه یې غوښتي چې د مرستې د بودیجې په زیاتولو سره له 8.8 میلیون اړمنو کسانو سره مرسته وکړي.
د هبی وزلو کورنیو د حال په باب مو اوریدل چې اکثرا وایي د اختر لپاره سم تیاری نه دی نیولی. یو شمېر هغه کسان چې د قربانۍ لپاره څاروي پیري وایي سږ کال د څارویو بیې ښې دي، خو ډېر خلک د پیرلو وس نه لري. له بلې خوا بیا څاروي پلورونکي د بازار له نشتوالي او د بیو له ټیټوالي شکایت کوي.
نادر د غواګانو او پسونو د پلورونکو له ډلې څخه دی چې خپل څاروي له دایکندي ولایت څخه د کابل د نقش بازار ته د پلورلو لپاره راوستي دي، خو نادر د مناسب بازار له نشتوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
برادر همه زورمندا گیریسته برادر یک چهار غریب بیچاره این دین میخواد جای منده کس از بینیر بلند قبلادم نمیتونی جز امارات به برادر یه راست رو تو نمیدیر مولا تو خوبین
این که جای دو منده دیم برادر پاستا برادر چنکار کده و شو کده و شو کده برادر مولا بیر کنچار لزر و پینزل لزر و سکار هزار و دو لزر بازار میشته بازار اونه گروشی
11-11 میتونه بایلان بازار و بکلی ارحم در همه.
د کابل منډی کې یو بل پلورونکی حاجی منشي ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو کلونو پرتله به مناسب دي، خو خلک یې د پیرلو توان نه لري.
آمد دیر که در بازار که در کل درد خلق و روزگار گرد و درد جور ندهی سره را جسم خریدی که خلق بیچاره دی کم توانه دی راضی دلتا گرزی اینو خلق راضی کده و برا با یکی مثال یاو دو کس خواندار در 15 دیرش نیولی در 15 اتیا و یو لاکو پوری کس خواندار ورکی خو خلق کم توانه دی منگم توان کارون نشتا خلق بیتوانه دی.
بلخوا پیریدونکو د تیر کال په پرتله د بیو له لوړوالي شکایت کوي. یو له دوی څخه اکرام ازادي رادیو ته وویل چې په اختر کې د قربانۍ پریکړه کړې و، خو د څارویو د بیو لوړوالي له امله پریښوده.
مسول قیمته ولا نسبت
درک کل قیمتي د نورو کلونو په پرتله ډیر فرق کړی. د تیرو کلونو په پرتله لزر فرق کړی دی. د اخیستلو توان نشته ډیر لوړ قیمتي.
په نیمروز ولایت کې د بازار د نشټوالي له امله پیرودونکو او پلورونکو دواړه اندېښمن دي. د نیمروز ښار د څارویو په یوه میله کې یو تن پلورونکی خالد ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال څوک د غواګانو او پسونو اخیستلو ته نه دی راغلي.
اوس وبام نستلته وبام ګراني ده هر شی دغه شی حساب چې وبام ژه تنکره نه په 200 افغاني دا کوچنی ته یو من اوربش ورته رانی سه په 200 افغاني خو ته ورته حساب ورته کیلو په 300 افغاني روزګا خو یا ورا بغه و اته ولا څه شش کال ګستر نه ستنه پار نه ستنه چرس پښتون لا په څو ده په څو نه ده.
کریم چې یوازې د نیمروز د څارویو بازار ته د پیرلو لپاره راغلی و ازادي راډیو ته وویل چې د هغو څارویو بیه چې تیر کال ارزانه و سه کال هغه هم لوړی شوی دی.
هر کا چرته په گنج کې زې نه وو د مالو د لاس انسانان د لاس مټران بدل ته ولاړو انسانان به ولاړو د تخته شپه ورځ به پاتې نه مال ست په گنج کې نه انسانان سره هیڅ نه څه زات تر ورځ راغلم د جیسه تر چې نه و مغه ځان قیمت مال په 8000 وانه نظر وانه وای ځان قیمت لزر یو لزر وای دوه لزر تر رسیدلې دي دا څه ده شکا.
خو په روان کال کې افغانان په داسې حال کې د قربانۍ اختر مانځي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هیواد اقتصادي او بشري کړکېچ ځپلی دی. د بیکاري زیاتوالی، فقر او اقتصادي کړکېچ هغه لاملونه دي چې سږ کال د خلکو د پیرودلو ځواک لا راغورځولی دی. او ځینو کورنیو ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اختر لپاره د چمتووالي پر ځای د یو څه ډوډۍ پیدا کولو فکر کوي.
و امریدل چه یو شمیر هغه کسان چې د قربانی لپاره څاروي پو امپیری وای سکل له څاروي به خیر خو ډیر خلک د پیرلو وسن لري او څاروي پلورونکي به شکایت کوي چې د بازار خوند نشته ځکه چې به هم لویدلی او خلک له دوی ډیر څاروي نه پیری. په همدې